درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 40 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي ملیندا ګود وویل دا مرستې به د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې په شپږو برخو ولګول شي او له کبله به یې څه باندې 1,00,000 کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. وی زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 4.5 درجې و نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای افغانستان ته په یو الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 5.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لک ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدی ناروغي اخته دي. د ادارې ویلي د 2024 کال له پیل راهیسې څه باندې 1000 افغان ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې تیر اپریل 143 کسان د ورشتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویان ظهیر احمد بابر په حواله ویلي چې تیره میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه په بیساري او په میاشتني حساب څه باندې 2 چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرجوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوشته ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي 1,000 تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر علي پرلیکایا په حواله نن چهارشنبه ویلي چې دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیه وګړي دي او کنه نورو هیوادونو اتباع هم په نیول شوو کسانو کې شامل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پترس کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې جګړه آرام او اسرائیلي یرغمل او فلسطینی زندانیان تبادله شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلي غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یو لویه لاره پرانیسي. دا لکه چې په تیر اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې منځري ختیځ ته د بلینکن وم سفر دی. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. سیف دی چلډرن اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته کتنه وکړو. یو افغان د بریتانیا د سلطنتي کورنۍ جایزه ترلاسه کړه.
دا هم زما لپاره هم دلته په انګلستان کې د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د ورستۍ ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطر ژغورل شوي.
فصل کې نوي فساد کومک د نورو کوټه د بارانو ورسوه.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شل وره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوي ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلی وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اندیشنه شولی چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدی شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له پنځو کلونو کم و د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې ممکنه وه. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سیشن په ورځ پور سوی اندېښنه یې پکې ښودلې چې روان کال 2024 له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. دغه سازمان ویلي چې په دې کې 80% یې تنفسي ناروغۍ درلودې. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال له پایله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د 2 نوي ټنو حیاتي درملو یوالو که افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او 15,000 کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د ګواښون کې خو د مخنیوي وړ ناروغیو سره مخ دی درملنه یې وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. د دغو درملو پر رسیدو سره به د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې له 3 لک ډیر ماشومان د ژوند ژغورونکي درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دې ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40% جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ ځینې ماشومان مړه سوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ و اوسیدونکي کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ سوی او اوس له خپلې 11 میاشتنۍ لور الهامې سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې 2 شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څنګه مسول ډاکټر عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر 24 ساعتونو کې دوی ته له 200 تر 400 مراجعین ورځي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلي حسنزي د دغو کوچنیو ماشومانو د وفیاتو په اړه وویل:
نمو اکسپایر لرو، یعنی وفیات لرو، کلا د شپې مثلا یو نفر، کلا ته 3 او 4 نفر مړینه لرو. نمو مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې حتی 1200 او 1400 مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط تو پیډي ته راځي، یو دوا ورته ورکول کېږي مثلا ریزش دی یا مثلا عادي سالات دي، یو تعداد نور معاینات تکمیلیږي او هغه هم دوا ورکول، یو تعداد وخیم مریضان دي.
حتی موږ چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو، هنموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د اکثر و افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او له دغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
افغان ټولنیز فعال فهیم ځاځي ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا د بریتانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. په بریتانیا کې میشت یو شمېر افغان کډوال ښاغلي ځاځي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له نوموړي غوښتي چې د افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته تللي او له ستونزو سره مخامخ دي لا زیات خدمتونه وکړي. نور جزئیات د سنه کاکړ په راپور کې.
دغه کډوالو سره د ژوند بهر دګر کې مرسته کول دي، خاص تر د کار پیدا کولو کې.
فهیم زازای یو 15 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله د بریتانیا د امپراتوري غړي جایزه ترلاسه کړې ده. ټولنیز فعال او د بریتانیا په والسال کې د یوې خیریه موسسې بنسټګر ښاغلي زازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
شاهی خاندان یو دی غټو جایزونه دی، نو دا هم زما لپاره هم دلته په انګلستان کې افغانی ټولنې لپاره د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی. دا به ما ته لا انرژي راکړي او د افتخار سبب وګرځي د افغانانو لپاره چې مونږ نور هم وکړی شو د خپلو افغانانو خدمت وکړو.
ښاغلی زازی ویل څه باندې شلو کلونو راهیسې په بریتانیا کې ژوند کوي او په تیرو څو کلونو کې هڅه کړې چې د خپلې کډوالۍ د لومړي وختونو تجربې او ستونزې له هغو افغانانو سره شریکې کړي چې تازه د هیواد ته راغلي دي څو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړی وایي له هغو افغان کډوالو سره چې تازه بریتانیا ته راغلي دي د ژبې د زده کړې، کار او نورو بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. عمران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې وایي 2 وړاندې په ناقانونه توګه بریتانیا ته دننه شوی و او د فهیم زازی په همکارۍ خپلې ستونزې هوارې کړې.
ما خدای وکړل ته کی زنه سو کین نه لرم یو شی مله نه رادو ما ساتول کو ما منډه څنګه دا پایم شو وکړ. اج چې تا کړه ډاکټر ته زما کازه بل چې زما زړه ته زنګ وندای وسره دی ما ټول کو مګ دای کیواله په دا خبره د شوګ لرم نه اول خبره دی ما وکیل نو ګول شو خبره دی ما هر شی کوره چې ما تر هغه کومک بده کو کنه خبره ته تم زنګ ودبه مشکل حل کوره.
پورت وخت په بریتانیا کې مشت یو شمیر افغان کډوال ښاغلی زازی ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له هغه غواړي چې افغان کډوالو په تیره بې هغو افغانانو ته چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راغلي او له ستونزو سره مخ دي لا زیات خدمتونه وړاندې کړي. په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال محمد اسف رواندا ته د ناقانونه کډوالو د شړلو په اړه د بریتانیا د حکومت وروستۍ پریکړې ته په اشاره سره د فهیم زازی څخه غوښتي چې د افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
افغانان دلته راغلي دي، هغوی د خاصو مشکلاتو له امله راغلي. افغانان په دې برخه کې باید زازی صاحب ډېرې هڅې وکړي تر څو افغانان رواندا ته د لیږونو څخه پاتې شي.
د بریتانیا شاهي کورنۍ په دغه هېواد کې د نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو له امله دغه جایزه په داسې حال کې ښاغلي زازی ته ورکوي چې له 2 بحثونو او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ د بریتانیا پارلمان رواندا ته د ناقانونه کډوالو د لیږدولو لایحه تصویب کړه. دغې لایحې د کډوالو په تېره بیا د هغو افغان کډوالو چې د طالبانو له بیا سره واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه دغه هېواد ته تللي پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
نن د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د رامنځته کولو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې نن د کارګرانو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې کارګران وایي د دوی لپاره د کار فرصتونه کم شوي دي او لدی کبل گاونډوی هیوادونو ته په کډه کېدو مجبوری شي. د کار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه د دې ورځې په مناسبت ویلي ل کارګرو سره عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتلو، درناوی او مساوي فرصتونو له حقونو دفاع کوي. نور حل په دې راپور کې
نن چهارشنبه د 12 او د مې میاستې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کارګرانو د سرښندنو د یادولو او د ښه کاري شرایطو د رامنځته کولو، د عادلانه حقونو یعنی معاشونو او د کارګرانو د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کارګرو حقونه بشري حقونه دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO د افغانستان څانګې هم د دې ورځې په مناسبت په اکسپانه لیکلی چې دا ورځ د نړۍ او افغانستان د کارګرانو د مبارزې او د تاریخي لاسترولنې لپاره مهمه بولی او د کارګرانو د حقونو له دوی سره د عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتنې درناوي او د مساوي فرصتونو څخه دفاع کوي. دا ورځ چې څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو ایالت کې د کارګرانو لخوا د خپلو کاري ساعتونو د تعدیل په موخه په پار لپسې عدالت غوښتنو پیل سوه، په نړۍ کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې دننه افغان کارګر د کاري فرصتونو، د بیمې خدمتونو او د دوی د درملنې له نشتوالي او ټیټ عاید له امله شکایت لري. فرید مبارز چې په جوزجان ولایت کې له خپلو ورونو سره د مستریتوب یا د موټرو د ترمیم دکان لري، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له ښوونځي هم پاتې سول او په دې کار بوخت سول، خو په دې کار کې هم کومه ګټه یا عاید نه ورته پیدا کیږي.
یو کور کې ډیر لس کسان له همدې ورکشاپ څخه ډوډۍ خو ورکشاپ کې همکاري شرایط ښه نه دي، کاروبار په کمیدو دی.
د افغانستان په هرات ولایت کې یو کارګر ګل احمد ازادي راډیو ته وویل،
زه هر ورځ په 250 افغانیو یا تر دې کم کار ته ځم. په کورنۍ کې وه کسان زما پر غاړه دي، د کور کرایه د کار نشته چې گزار واټ یا سړک ته د کار لپاره لاړ شم. کله کار پیدا کیږي او کله هم ټوله اونۍ بیکاره.
نجیبه چې په مزار شریف کې پیرکی پلوري او د طالبانو د حکومت لخوا د کار له بندیزونو سره هم مخ ده، وایي هڅه کوي چې د خپلې څلور کسیزې کورنۍ خرڅه پوره کړي خو نه یې سي کولای.
دا زموږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه موږ تر سیوري لاندې کار کوو، ټول ژمی مو دلته کار کوو. اوس هوا ښه ده، یو اونۍ وړاندې ډېره ګرمي وه، په ډېرې سختۍ مې کار وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کارګري یوازې په نارینه او ښځینه وو پورې محدوده نه ده، بلکې په دغه هیواد کې ګڼ شمېر کارګر ماشومان هم شته چې ډیری په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا تر دې مخکې ویلي وو چې تر 1,000,000 ډیر افغان ماشومان د بېوزلۍ له امله سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO وایي چې شاوخوا 70% کارګر د اقلیم د بدلون له امله اغیزمن شوي دي. دغې ادارې د اقلیم د بدلون پر مهال د کارګرانو د خوندیتوب او روغتیا په تامینولو په ټینګار په خپله ویبپاڼه خپور شوي راپور کې ویلي چې د اقلیم د بدلون پایلې او په نړۍ کې د ناروغیو زیاتوالی د میلیونونو کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO د معلوماتو له مخې د نابرابرۍ ختمول، بېوزلي، د زده کړې لپاره د مساوي فرصتونو رامنځته کول، د رسمي او غیر رسمي کارګرانو خوندیتوب، د کاري چاپیریال او د کارګرانو ټولنیز خوندیتوب هغه موخې دي چې د پایدار راتلونکي لپاره او د ټولو کارګرانو د ټولنیز عدالت لپاره د حکومتونو له لوري ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری کچه لوړه سوه، ښځې له دولتي دندو وشړل سوې او اوس په افغانستان کې یو شمېر بېروزګاره ځوانان د کارموندلو لپاره له هېواده د قاچاق له لارې د سیمې هېوادونو ته ځي، کله کله آن خپل منزل ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوورن نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیله لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویستندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صادق د شلوریز نړیوالو سیالیو لپاره د د نوو لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوې ځوانان هم دغه لوبډله ته اضافه شوې. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلی وو، دغه راز په یورستیو کې زمونږ آیرلند سره سیریز والته چې خزرې دلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې په یورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتو لیلری. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل الحق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبغاړي د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حسی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې. داسې کسان شته چې لوبډلې کې همیشه په هغوی باندې د بیټنګ حساب شوی ده، نو که چېرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیلې څرګندوي. د کابل ښار اوسېدونکی نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو کې ځلېدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې هم په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلېږي. زه ډېر پېصبرانه دې لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
لا خبرنو ور اخوا
لکه سرنګ چې مخکې په راپور کې اشاره وشوه، نن د مې لومړۍ د کارګر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د رامنځته کولو په خاطر لمانځل کیږي. د ازادي راډیو د وو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام نن په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته ځانګړی دی. د خبرونې وخت په یاد لري، له وو تر اتو بجو پورې. د ازادي راډیو خبرونې پر راډیو سربیره د انټرنیټ له لارې هم اوریدی شئ، همې مطالب کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته په یاد لري، ازادي راډیو ډاټ کام. په هلمند کې وروستیو ورشتونو د یو شمیر بزګرو هیلې راژوندۍ کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي چې د وچکالیو سخت ځپلي او ویره یې وه چې د وچکالۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي، اوس هیله من شوي دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې وروستیو ورشتونو چک ډمونه له اوبو ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي په دې سیمه کې له وروستیو ورشتونو سره د اوبو سطح لوړ شوې ده او هیله من دي چې سږ کال به حاصلات هم تر تیر کال بهتره وي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په ځهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو دغلته د یو شمیر بزګرانو هیلې هم راژوندۍ کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دی، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او د غراز د سیمې چک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به په سیمه کې د اوبو سطح را لوړه سي. د هلمند د دوه شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي نوزاده او د موساکلا اوسیدونکي وای
نو ډیر ښه کامیابه بندونه سو موږ خوشاله یو او نور هم خوښات دل روز موږ په سش کار ډیر ځای اسولې موږ داسې وچکلې سره مخ یو چې هغه داسې وچکلې دي چې موږ داسې زپلی شهريانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو ملیون انسان اندي ټول به د مرکزی ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هله پیدا سوي چې ان شاء الله نور به موږ دلې پات
د خو نور دې د خدای رحمت وسو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډیر موږ په سل کې نیوی پسده کومک د نن دکو ته د بارانو ورسو یانو برمې وڅول برمو لا سیلا کړل برمو د اکثر خلک وڅول مر دی لکه مو تو کې په دوب کې کمې ده او چې د مفشن ته به وڅول و راپورته غل بیا وڅول نه
لدی سره سره د دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمن طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د اوبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چې چکډمونه جوړ سوي دي هغه اوس له اوبو ډک سوي دي او دی راتلونکي ته ښه هیله لري انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاده او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونو ښه فایله ورکړې ده دی وایي دغه چکډمونو اوس مهال 2.3 لک متره مقاب اوبه ذخیره کړې دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وایي په دې سره د یادې ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دغه چې موږ پروش کال په جیمی کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړل په دوه په مساکلا په لنډی نوی کې دي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دي دا خو تقریبا د 2.3 لک متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا 10 کاریز دي
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورښت اړتیاسته خوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې دي بهر هیوادو کې دي خارج کې دي راس خپل کورونو ته ولایاتو ته ولسوالۍ ته تر څو د یم دغه شیرین جان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمينه باید برابر کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړي او کچیر په پردي وطن کې د ستړي سي دا به پردو خارجان ته تکلیف او زیار کشلی نو هله مودا د چټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په اصلي شکل خپل وظیفه او خپل قانون مخته یوسي نو دا مو یو پیغام دی یو نظر دی یو وړاندیز دی هله دا چې زما پیغام مخفور
ازادي رادو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره پالیک کیما چې د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه د پرشرو او ډیر ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحه خلک هم ډیر لوېدلې دي دغه مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساتي، الله مو جوړ کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.